دا مشال رادیو دے زستا سپوربا گل ایازم ستړي مشي وخت د مازیګر سلور بجې دي. په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې په قبایلی سیمه او رغزو کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ نښته کې دوړو خوته مرګ جوړ لاوخته ده. د خیبر پختونخوا سینر صوبای وزیر بشیر احمد بلور په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی نظام عملی کولو اعلان هرکلی کړی دی. د دې ترڅنګ د قبایلی سیمو په اړه نور رپورټونه هم لرو. اونیز پروګرام د کرخې پر غاړه کې په واورې چې وفاقي حکومت په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی نظام راوستلو لپاره اعلان کړی دی. په دې اړه بحث لرو. خو درس نه وړاندې د دې سات خبرونه وایاند فرخنده وزیر.
په قبایلی سیمه او رغزو کې د امنیتي ځواکونو او طالب وسوالو ترمنځ انخته کې دوه پوځیان او دیرش وسوال وژل شوي دي. د افغانستان په بیرابیلو سیمو کې بمی چاودنو ګډ شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاړولې او نن بعد د اسلامي همکارۍ د تنظیم په سرمشیزه کې د شام د رکنیت د ځنډولو په اړه خبرې کیږي. د خبرونو تفصیل. په قبایلی سیمه او رغزو ایجنسی کې د امنیتی ځواکونو او طالب وسوالو ترمنځ انخته کې د دوو پوځیانو په شمول 12 کسان وژل شوي دي. په دې انخته کې 15 پوځیان اجوبل هم دي. د استخباراتي ادارې د یو چارواکي تر مخه پرون د نهه په ورځ دغه پیخه د بره او رغزو په خادیزه سیمه کې هغه وخت رامنځته شو چې پوز د وسوالو په یوه پوسټه باندې برید وکړ. په اجوبلو کې یو کیپټن هم شامل دی. ټول اجوبل کسان د پیښور سی ایم ایچ اسپیټال ته وړل شوي. چارواکي زیاتوي چې دوی د وسوالو دغه پوسټه قبضه کړې ده. په دې اړه د وسوالو لخوا تر اوسه کوم دریز مخته نه دی راغلی. اخوا د مومند ایجنسی په غیب خوړ سیمه کې د لیوی ځواکونو په یوې پوسټه د نامعلومه وسوالو په حمله کې یو کس وژل شوی او سلور ژوبل دي. او د خیبر پختونخوا د مردان ضلع په لونخوړ سیمه کې نامعلومه وسوالو د هلکانو یو سرکاري سکول په بارودي موادو ړنګ کړی دی. دغه پیښه تېره شپه رامنځته شوې. پولیس وایي دوی پلټنې پیل کړې دي. په افغانستان کې د بمی چاودنو لړۍ په لسکونو کسان وژلي او د سلو زیاتې جوبل کړي دي. افغان چارواکي وایي تېره ورځ ناوخته د هیواد نمروز ولایت په مرکز زرنج کې د درو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او د سلو نه زیات جوبل دي. په دې اړه د نمروز د ولایتي شورا مرستیال محمد نادر بلوچ وایي
د افغانستان د خلکو دښمنان د روژې په مبارکې میاشت کې د خپلو ایجنټانو په واسطه دا ډول حملې کوي. دوی زیات شمېر خلک مړه او ټپیان کړل. موږ د سیمې د دښمنانو دا ډول اعمال غندو.
نن سهار د خوست ښار د سهراباغ په نوم د امریکایي اډې په دروازه کې په افغان کاریګرو چې د امریکایي پوځیانو په اډه کې مزدوري کوي وسوال برید شوی چې په پایله کې تر لسو زیات کاریګر ژوبل شوي دي. په فوري توګه د دغه دواړو پیښو ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې. امریکا د دغه بمی چاودنو په سختو ټکو غندنه کړې ده او د ولس د دښمنانو لخوا د روژې په مقدسه میاشت کې یو ناوړه ګام بللی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري نه غوښتنه کړې چې د دوی په خاوره حمله دې ودروي. نن د افغان ولسمشر د دفتر نه په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دوه ولسمشرانو پرون د سعودي عرب په مکه ښار کې د اسلامي همکارۍ د تنظیم د سرمشیزه په دوران ملاقات کړي. په دغه لیدو کتو کې ولسمشر کرزی صدر زرداري ته ویل دي د پاکستان لخوا د دوی د هیواد په سرحدي سیمو حمله د پاکستان پړه په افغانانو کې ډیر منفي اثرات خوروي. په دغه بیان کې دانه دی ویل شوی چې د پاکستان لخوا د سرحدي سیمو د حملو د اندېښنو په اړه پاکستانی وفد سویل دي. دواړه مشران د یو ګډ وفد په جوړولو رضا شوي دي چې د دغه سرحدي سیمو دوره وکوي او د پولي د بلې خوا د حملو د داوو په اړه به پلټنې کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سعودي عرب بادشاه عبدالله د اسلامي همکارۍ د تنظیم یعنی یا او آی سی د سرمشیزې پرانیسته وکړه چې د مسلمانانو د یووالي لپاره رابلل شوې ده. تمه ده چې په دې غونډه کې به زیاتره د شام د بحران په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې د روانې هفتې په سر کې د او آی سی د بهرنیو چارو وزیرانو وړاندیز کړی و د دې 50 هیوادونو بلاک کې د شام غړیتوب وځنډول شي. په دغه غونډه کې د ایران صدر محمود احمدینژاد هم ګډون لري او د شاه عبدالله سره په جوخته چوکۍ ناست وو او سیډونکو دې ته په اشاره سره وایي دا هم د جوړجاړي یو ګام دی. د شام په شخړه کې سعودي عرب د باغیانو ملاتړ کوي او ایران د شام د صدر بشار الاسد ملاتړی دی. نن هندوستان د خپل ازادۍ ورځ لمانځي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ په نوی ډیلی کې د ازادۍ د ورځې په یو پروګرام کې وویل خپل ولس ته به اسانتیا او روزګار ورکوي.
هماري سرکار بھارت کے تیز آرتھک وکاس کے لیے
سمو حکومت بعد ہیواتون اقتصادی پرمختیا او پسیم کی د ویریت رہنا ہیوات خوندی ساتلو لپاره ډیره سخت اخواری کوي. مونږ با په خارونو او کلو کې اوسیدونکو رونو او خیاند لپاره د روزګار نوی مواقع ورکولو په ترڅ کې ډیره خواری وکړو.
روزګار کې نوی موقع اپلبد کرانے کے لیے کڑی محنت کریں.
نن د شام په دمشق ښار کې د یوې پوځي ودانۍ سره نږدې بمی چاودنې درې کسان ژوبل کړل. دا چاودنه د هغه هوټل سره نږدې شوې چې پکې د ملګرو ملتونو څارونکي موجود دي. د شام سرکاري ټلویزیون وایي دغه چاودنې یو شمېر ګاډو ته نقصان هم رسولی دی. د شام د بهرنیو چارو مرستیال وزیر فیصل المقداد وایي په دغه چاودنه کې د ملګرو ملتونو د مشن غړو ته زیان نه دی رسېدلی. د آزاد شام پوځ دغه برید پړه منلې ده. پرون د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په ایران تور لګولی وو چې د شام په شخړه کې مهم رول لوبوي او په دې اړه ملیشیا ته روزنه هم ورکوي چې د شامي ځواکونو سره به یو ځای جنګیږي.
مونږ د ایران پراخ موجودیت ګورو او دا زمونږ لپاره د سختې اندېښنې وړ ده چې داسې کیږي. مونږ دا فکر نه کوو چې ایران ته په دا وخت کې داسې رول لوبول پکار دي. دا چې دا خطرناک کار دی کوم چې په شام کې په روانو وژنو کې زیاتوالی راولي او دا چې دا عمل د یو داسې رژیم د مرستې هڅه ده چې مونږ یې ګڼو بل اخر رانسکوریدونکی دی. خو دا هر څه چې روان دي په رښتیا د شام د ولس تکلیف به زیات کړي.
of the Syrian people. داود مشال خبرونه.
خبرونه مد مشال رادیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کوي. تاسو د مشال دغه خبرونه او نور رپورټونه په زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټوئیټر هم لوستلی او کتلی شئ. په قبایلی سیمه اورګزو کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ نښته کې د دوه فوجیانو په ګډون دوه دیش مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د خبر پختونخوا سینیر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي نظام عملی کولو اعلان ستایلی دی.
هلته خلک بس گئی آخر انسانان دي هغه فیسلټی چې کوم د سیټل ایریا ته ملو دي پکار دغه نه زیات فیسلټی هغه ته ملو.
سوات سره تعلق لرونکي ملاله یوسفزی په صدارتي ایوارډ یا جایزه اخستو خوشحالی سرګند کړی ده.
زما د پاره او زمونږ د ټول سواد د پاره او د ټول خیبر پختونخوا د پاره یقینا دا د فخر خبره ده.
پولیس پرونه د کرخه پر غاړه کې به واوري چې په قبایلی سیمو کې بلدیاتي نظام تر څومره حد پورې عملی کول ممکن دي. تاسو لپاره نور رپورټونه هم د دې خبرونه کې لرو. مشال ریڈیو سر سے تاسو د مشال ریډیو مازیګری خبرونې ته غوږی د دې خبرونې لومړی رپورت. په قبایلی سیمه اورګزو جنسي کې د امنیتي ځواکونو او طالب وسوالو ترمنځ په نښته کې دوه فوجیانو په شمو دوه دیش وسلوال وژل شوی دي. د نهه په ورځ د بره اورګزي جنسي په خادیزو سیمه کې تر سره شوی خونړی نښتې له امله 15 فوجیان هم زخمیان شوی دي. دغه مرګ ژوبل په سیمه کې له وسلوالو طالبانو څخه د پوستي نیولو پر سر مخې ته راغلی ده. نور حال په دې رپورت کې ورو.
د استخباراتي ادارې یو چارواکي د وینا چې په قبایلی سیمه او رکسو ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ د نښتې له امله دوه فوجیانو په شمول دوه دیرش وسلوال مړه شوي دي. چارواکي تر مخه چې د نهې په ورځ دغه پیښه بره او رکسو ایجنسی په خادیزه سیمه کې فوجیانو لخوا د مخالفینو په یوې پوستې باندې د برید کولو په وخت رامنځته شوې ده. چارواکي وایي چې په نښته کې د دوی تر 15 پورې کسان هم زخمیان شوي دي. په زخمیانو کې د جمال په نوم یو کپټن هم شامل دی. دغه کسان ځان په خواس یا مچ روختون ته رسول دي. په خپل خبرو کې چارواکي اول چې په زخمیانو کې د ځینو حالت د اندېښنې وړ دي. د دې سره چارواکي د وسلوالو څخه د پوستې نیولو دعوه هم کړې ده. د پوستې نوم ډولنه سرخودلې کېږي. په سیمه کې دغه پوستا د وسلوال طالبانو اهم ګڼګڼلې کېدو. په دې اړه چارواکي وایي چې دغه پوستې په ډېر مشکل سره د مخالفینو څخه ونیوله. د اورکزو ایجنسی انتظامیې لخوا هم د دغې نښتې بخلی وشو، خو د نورو جزئیاتو ورکولو څخه انتظامیې ډډه وکړه. په دې اړه طالبان وسلوالو لخوا هم تر اوسه کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی. اورکزو ایجنسی کې د 1300 میاشتو راهیسې پاکستانی فوجیان وسلوالو په ضد په عملیاتو کې بوخت دي او دعوه کوي چې په دغه عملیاتو کې د سوګونو مخالفینو د وژل کېدو تر څنګ د هغوی یو شمېر صالح هم له منځه وړي دي. دو دینه وړاندې ګولټیګري او چونټیګري پوستې فوجیانو د وسلوال طالبانو څخه نیولې وې. د کورمې الشیزو سیمې سره نږدې په خادزه سیمه کې پوستا نیولو پس اوس هم د وسلوال طالبانو مضبوطې ټکانې دي. په سیمه کې سما بازار، غونډه میله او قریشي چوک اوس هم د وسلوالو په قبضه کې دي، خو چارواکي زیاتوي چې ډولنې سر نیولو پس اوس سیمه د دوی په کابو کې ده. په سیمه کې د بدامنې اجازه نه ترلاسه کېدو په وجه خبرې اعلان نه شي کولی چې دغه سیمې ته لاړ شي او د روانې جګړې په هکله تصدیق شوي معلومات مخې ته راوړي. په دغه جګړه کې زیاتره وخت د امنیتي سرچینو له خولې په ورکړل کېدونکي معلوماتو تکیه کولی شي، خو طالبان وسلوالو د امنیتي سرچینو له لارې مطبوعاتو ته د ورکړل کېدونکي معلوماتو سره اتفاق نه کوي. بندوبستي سیمه همګو کورم ایجنسی او خیبر ایجنسی سره په لګېدو او اورکزو ایجنسی د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چېرته کې چې دا وخت یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي. په سیمه کې د وسلوالو خلاف فوجي اپریشن تیر 2010 کال مارچ میاشت په 28 منټې پیل شوی او چې لا تر اوسه پورې دوام لري.
څنګه تاسو واوریدل چې په قبایلي سیمه اورکزو کې د امنیتي ځواکونو طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوی. نو بلخوا د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی ته ویلي چې د پاکستان فوج په لنډ وخت کې د افغانستان پولې ته نږدې په خپله یو قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پیلولو تابع کړې ده. دا د امریکایي چارواکو هغه غوښتنې ته یو اشاره ده چې هغوی په وینا پاکستان دی په شمالي وزیرستان کې د میشتي حقاني شبکې پر ضد عملیات وکړي. اوس پښتنه دا راپورته کې کچري پاکستان په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي، نو دا به وازی د حقاني شبکې پر ضد وي او که د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد به وي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې ستاسو په مرته راګرځوم.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا وایي د پاکستان پوځ په نږدې راتلونکي کې د افغانستان له پولیسو سره نږدې په یو قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پیلولو پلان لري.
They're going to take that step in the near future. I can't tell you when.
هغوی په نږدې راتلونکي کې دا ګام اخلي. زه دا نشم درته ویلی چې کله، خو مونږ ته چې کومې اشاره راکړل شوې دي هغه دا دي چې دوی دې ته تیار دي چې زر دا عملیات وکړي.
د لیون پنیټا اشاره شمالي وزیرستان تشکاری چیرې چې د دوی په فکر حقاني شبکه میشته ده او له هغه ځای په افغانستان کې په نړیوالو او افغان ځواکونو بریدونه کوي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری مشال ریډیو ته وویل یو خو پاکستان د داسې عملیاتو څرګنده اشاره نه ده ورکړې او بل په دې سیمه کې تر هغه وخته بریالي عملیات نسی کېدای تر څو چې له دې سیمې د وسلوالو د تښتېدو مخه نه ونیول شوی.
نارتھ وزیرستان میں آپریشن بیکار ہوگا جب تک کہ آپ
په شمالي وزیرستان کې به تر هغه وخت عملیات بې ګټې وي تر څو چې دا سیمه په بشپړه توګه په ولکه کې نه وي اخیستل شوې. هغه ځکه چې که هلته عملیات کیږي نو به هغه خلک افغانستان او نورو قبایلي سیمو ته ولاړ شي او داسې به هغوی خپل ژوند وژغوري. نو که په شمالي وزیرستان کې عملیات کول وي نو د لومړی له افغانستان سره پوله وتړي او که داسې ونه کړي نو به دا عملیات ناکام وي.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي د دې عملیاتو لومړی هدف به حقاني شبکه نه بلکې پاکستانی طالبان وي. په پېښور کې مې د سیمه ایزو چارو له کارپوه رحیم الله یوسفزي څخه وپوښتل چې د امریکا غوښتنه خو پاکستانی طالبان نه بلکې حقاني شبکه په نښه کول وو. نو هغه راته وویل
پاکستان حکومت یا فوج امریکا سره کوم خبرې کړې دي نو هغه یو څه دا ویلي دي چې موږ به د خلکو خلاف مخکې عملیاتو کوم چې د پاکستان لپاره یو خطر دی او هغوی پاکستان خلاف جنگ کوي نو هغې کې بیا دغه تحریک طالبان پاکستان چې کوم ډله ده چې هغې مشري حکیم الله مسعود کوي نو دا به د هغوی خلاف به ډېر زیات عملیات کوي.
دلته پښتنه دار پورته کیږي چې پاکستان به د حافظ ګل بهادر له وسلوالي ډلې سره څه کوي، کوم چې نه یوازې په شمالي وزیرستان کې فعال ده، بلکې د پاکستان پوځ یو پر بل د برید نه کولو تړون هم ورسره لاسلیک کړی. رحیم الله یوسفزای د دې پښتنې په جواب کې وایي
دوړه فریدا دا وایي چې دا امن پریکړه اوس هم شته او هلته به داسې عملیات نه کیږي. نو یا خو به د هغوی سره به د دوی یعنی دا پریکړه ختمیږي دا به عملیات د هغوی خلاف هم کیږي، خو هغه ماته فعلا نه ښکاري. زما همدا معلومات کې خیال مې دی چې ترجیحات دا دی چې مخکې طریق طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې خلاف او د هغوی چې کوم نور اتحادیان دي د هغوی خلاف وشي او دې کې القاعده هم شامل دي. خو بیا دغه حافظ ګل بهادر سره کلانجه راغله نو بیا خو به دا جنګ نور هم خور شي. زه فکر نه کوم چې پاکستان حکومت به ټولو خلاف په یو ځای باندې عملیات کوي.
د پاکستاني پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی پرون د دې پوځ په کاکول روزنیز مرکز کې د یوې غونډې پر مهال ویل دي چې که په پاکستان کې د اورپکیتوب مخونني ولسوا نو دا ملک د کورنۍ ولسی جګړې له خطر سره مخامخ کیدای شي. د سیاسي چارو کارپو حسن عسکری وایي دا خبره سمه ده، خو د پاکستان پوځ د ځینو اورپکو ډلو پر فعالیتونو سترګې پټوي.
دا خبره خو سمه ده چې په پاکستان کې سخت دریزی او تشدد مخ پر زیاتېدو دی او ښکاره خبره ده چې له دې و ټولنې ته خطر ورپېښه ده، لیکن په دې لړ کې بدلون یوازې د بیانونو تر حد لیدل کیږي، ځکه چې موږ ته معلومه ده چې ډېری اورپکي ډلې فعال دي پر کوم چې پوځ او حکومت سترګې پټوي. نو اصل خبره به هغه وخت څرګندېږي چې عملي ګامونه پورته کړل شي.
رحیم الله یوسفزای وای د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د پاکستان په دریز کې اوس یو څه بدلون لیدل کیږي.
مخکې پاکستان زیات کوشش نه کوي، اوس دې کې زیات کوشش کوي چې افغان طالبان باندې فشار راولي چې هغه دا خبره ومني چې دوی به د کرزی حکومت سره خبرې کوي. او افغان طالبان فعلا دا خبره نه مني، نو ممکن ده چې هغه طالبان چې پاکستان کې بندیان دي هغه مجبوره کړي او هغوی د افغان حکومت چارواکو سره کښېني. خدا لږ بدلون پاکستانی پالیسۍ کې راغلی دی چې هغه اوس غواړي چې د افغانستان حکومت سره زیات تعاون وکړي.
د امریکا د دفاع د وزیر لیون پنیټا دا څرګندونې له هغه وروسته مخې ته راغلې دي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما یو داسې بل منظور کړ چې حقاني شبکه یو بهرنۍ ترهګره ډله وګرځوي.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو چې د امریکا د دفاع وزیر وایي چې پاکستان په لنډ وخت کې په قبایلي سیمه کې فوزي عملیاتو پیلولو تابع کړی دا. نو بلخوا د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویان دی وکټوریا نیولند وینا راخصل شوی چې په خارجه وزیر هری کلینټن د دې خبرې با جاج اخري چې امریکایي کانګرس د غوښتنې په رڼا کې د حقانی ډلې د ترهګرو ډلو په تولس کې شامل کړي او کنه. په همدې موضوع اف پی خبری ایجنس یو رپورت خپور کړی دی چې مهم ټکی له داوود خټک نورو.
اف پی خبری ایجنسی لیکي د امریکا د خارجه چارو وزارت د پاکستان پورې تړاو لرونکي د حقانی ډلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د دې خبرې جاج اخلي چې د امریکایي کانګرس د غوښتنې وروسته د حقانی ګروپ یو ترګره ډله وګرځوي او کنه. اف پی دی کی د صدر اوباما حکومت په بیا بیا له پاکستان غوښتي چې دغه اورپکی ډلې چې په افغانستان کې کارروایانې کوي پر ضد اقدام وکړي، خو تر دا دمه یې دا ګروپ یو ترګره ډله نه ده ګرځولې. د تیرې جمعې په ورځ صدر اوباما د ډیموکراتیک او ریپبلیکن ګوندونو په مرسته هغه قانون دستخط کړو چې لمخې خارجه وزیر هیلری کلینټن ته د حقانی ډلې د ترګرې په تور لیست کې د شاملولو د امکاناتو د جاج اخستلو لپاره دیرش ورځې ورکړی شوې دي. تیر ورځ خبریالانو ته د بریفینګ په وخت د خارجه وزارت ویان دی وکټوریا نیولینډ ویل موږ د حقانی ډلې د کاروایانو په اړه د کانګرس د سختي اندېښنې سره موافق یو. د دې پوښتنې په جواب کې چې خارجه وزیر هیلری کلینټن به حقانی یو ترګره ډله وګرځوي د دغه ویان دی وینا وا چې خارجه وزیر اوس د دې جاج اخلي. اف پی لیگی امریکایي چارواکي حقانی ډله په افغانستان کې د زنې سنسنی خیزه بریدونو ذمہواره ګرځوي چې پکې د روان کال د جون میاشت کې کابل سره نږدې په یو هوټل برید او تیر کال د امریکا د سفارت محاصره شامل دي. د هوټل په برید کې اتلس کسان وژل شوي وو. د اف پی په وینا امریکایي سینټ او ایوان نمائندگان په خپلو قراردادونو کې له خارجه وزارت غوښتنه کړې وه چې حقانی ډله د ترګرو ډلو په فهرست کې شامل کړي. دغه اقدام سره به د حقانی ډلې شتمنۍ منجمدې شي او د دې ډلې مرستې به یو جرم وګرځي. د ایف پی په وینا که څه هم خارجه وزارت د دغه ډلې یو شمېر غړي ترګر ګرځولي، خو د ټولې ډلې د ترګر ګرځولو نه ډډه کړې ده.
داود خټکو چې تاسو ته د ایف پی خبرې ایجنس رپورټ مهم ټکي وړاندې کول، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا فارن پالیسۍ مجلې د کوټه شورا په اړه د پاکستانی لیکوال حسین نادم مقاله خبره کړې ده. نوموړی وایي د کوټه شورا چې یو وخت په بلوچستان کې د پناه اخستونکو په توګه ژوندې کوله، اوس د صوبې په امن او امان خرابولو کې مهم لاس لري. د مقالې لنډیز عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې د پاکستانی لیکوال حسین نادی مقالې ته د کوټي شورا په خاموشي سره سر راپورته کوي عنوان ورکړی دی. لیکوال مقاله د قائد اعظم یونیورسټي د یو زده کوونکي چې تعلق یې له بلوچستان سره دی لغې پښتنې پیل کړي، چې د امریکا د سفارت له یو لوړپوړي چارواکي د یو لیکچر پر وخت کړی و. زده کوونکي پښتلی وو چې امریکا ځان ته یو داسې انسان دوست قوت وای چې خلک له ظلمونو خلاصوي، نو بیا ولی په بلوچستان کې مداخله نه کوي. د حسین نادم په وینا د دې زده کوونکي اشاره د کوټي شورا پر لور وه. کوټه شورا د افغان طالب مشرانو یو شورا ده چې په بلوچستان کې پناه اخیستي. د دې په وینا کوټه شورا نه یوازې د افغانستان د جنگ منصوبه بندي کوي، بلکې هر هغه څوک وژني چې د دوی مخالفت کوي. دا شان دوی په اسپیتالونو کې سرمایه کاری کوي چې هلته په افغانستان کې د زخمي سو طالبانو علاج وکړي. لیکوال زیاتوي کوټه شورا د نورو ملګرو تنظیمونو له لارې له خلکو پیسې راټولوي او د نیټو د ټینکرو د الوزور لپاره خلک برتی کوي. حسین نادم د بلوچستان د یو اوسیدونکي له خولې وایي څو کال وړاندې کوټه شورا غیر فعاله وه او یوازې به پر خلکو په افغانستان کې د امریکایانو پر ضد د جګړې ټینګار کولی، خو د دې کس په خبره دوی اوس په زوره خلک دې ته مجبوروي چې نه یوازې د امریکا بلکې د پاکستان پر ضد جنگ وکړي. د فارن پالیسی لیکوال پر مخ لیکي د پاکستان میډیا د کوټي شورا لپاره غورځولې ده او یوازې په دې اخته دي چې امریکا د پاکستان په چارو کې مداخله کوي. دلته لیکوال بیا په پاکستان کې د امریکا ضد جذباتو خبره کوي او د یوې سروې حواله ورکوي چې وایي په پاکستان کې په سلو کې 15 کسان د امریکا ضد احساسات لري. خو د لیکوال په خبره په بلوچستان کې مقابلتاً د امریکا پر ضد جذبات کم دي. حسین نادم وایي د چې د بلوچستان له کومو خلکو سره خبرې کړي په هغه کې زیاتره امریکا د یو دریم فریق په توګه مني چې نه یوازې د کوټي شورا لمن جوړولای شي بلکې په صوبه کې د پاکستانی فوج کنټرول هم کمزوري کولای شي. دوی وایي د پاکستان فوج د کوټي شورا د شتوالي خبره ردوي، خو د په وینا چې کومه څېړنه د کړې ده هغه د فوج له درې سره سمون نه خوري. د فارن پالیسی مجلې لیکوال حسین نادم وایي په رښتیا هم د پاکستان فوج د کوټي شورا لشتونه او د هغه په افغانستان او پاکستان کې له اهمیته ښه خبر دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په قبایلی سیمو کې د مقامی حکومتونو لپاره د امریکایو لپاره اعلان بلدیاتی نظام اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا سینر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور د وفاقي حکومت لخوا د غغام استایلی او وای په کار د قبایلی ولست ته ټول هغه حقوق ورکړل شي چې په ټول هیواد کې دي. په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان بشیر بلور سره ځانګړي خبري کړې دي چې ساسي په مرته راګرځوم.
بشیر احمد بلور صاحب ولسمشر آصف علي زرداری د قبایلی عوامو لپاره په قبایلی سیمو کې د لوکل باډي الیکشن اعلان کړی دی. تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟
زما خو دا خپل سوچ دادا چې دا بنیادی کوم پرابلم چې دی هغه مشال لوکل گورنمنت خلک هغه چې کوم پلان دی گراس روټ باندې چې کوم خلک وي چې فیسیلیټیټ شي هغه دونه بغیر نشي کېدی. اوس دا دنیا سره چلېدل غواړي، اوس مریخ پورې خلک ورسېدل، موږ هغه شان د میډیول ایج په شان ژوند تېرو. زموږ بچو د پاره رزق نشته، زموږ بچو د پاره هلته نه کارخانه شته، نه هلته اګریکلچر لینډ شته، هلته خلک بس کوي، آخر انسانان دي. هغه فیسیلیټی چې کوم د سیټل ایریا ته ملو دي پکار دی هغه نه زیات فیسیلیټی هغه ته دی ملو.
تاسو دا ګڼه چې هلته به دغه
خاندان خوبنی. دل تراشی باغو کی نو په مزه پکار دا چې هغه مین سټریم تراشی.
بشیر خان تاسو د خیبر پختونخوا د لوکل باډیز منسٹر هم یې دغه تاسو سره منصب هم دی په صبح کې به دغه د لوکل باډی الیکشن اوسی تاسو په وخت کې
دا چې د تاسو د علم کې به چې دا تلسم ترمیم نه پس دا پاور سری دا الیکشن کمیشن ته ملو شوې دي. الیکشن کمیشن وای نو موږ ان شاء الله دوه درې میاشتې کې دین نه تیاری دی شو موږ تاسو پورې لیستونه نو اوس لیستونه رااله ما دلته ڈیلیمیٹیشن دا پارا کمیٹی جوڑا کڑلا سنگ سیکٹری لوکل گورنمنٹ چه دا سربراہ دے آگے کے یو ڈائریکٹر جنرل دے دا لوکل گورنمنٹ یو ڈپٹی سیکٹری لا دے دا بے ڈیلیمیٹیشن خپل آگا پاپولیشن پہ حساب بکئی چا یونین کونسل کا بندی ہوشی نو بیا مونگ تیس طرف تکلیف نیس دے الیکشن کولو او مونگ ہوئی چا کلا حکم ہو کی الیکشن کمیشن زنگ صوبائی حکومت خدا فضل سے تیار دے.
بشیر احمد بلورو سینئر صوبائی وزیر چې مشال اډې سره ځانګړي خبرې کولې. ساسې پامې بل رپورٹ په لور راګرځوم. د پاکستان ولسمشر آزادۍ په ورځ د ژوند بیلابیل شوبو سره تعلق لرونکو ته د خدمت په بدل کې سیبل ایوارډز یا جایزې ورکولو اعلان کړی دی. جایزې اخستونکو کې د خیبر پښتونخوا ملالی یوسفزی، سید رحمان چینو او د دې ترڅنګ نور سیاسي او مذهبي ګوندونو سره تعلق لرونکو شامل دي. نور حال د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
د پاکستان صدر آصف علی زرداری د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په سپارښت باندې د 14 اگست په موقع پاکستان کې اوسیدونکو د ژوند په مختلفو اړخونو کې د ښه کارکردګۍ په بنیاد باندې یو شمېر کسانو ته د سیول ایوارډ ورکولو اعلان کړی دی، کوم چې په باقاعده توګه د راتلونکي کال په 3 مارچ باندې ورکولی شي. دا ځل دې ایوارډونو کې ګڼ شمېر پښتنو ته هم ایوارډونه ورکولی شي چې پکې ارواحد مولانا حسن جان، سینیټر غلام علي، د مردان عبدالولی خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان او د ډاکټر خان بہادر مروت سربیرا، د سواد نام بلال یوسفزئی، د پښتو ډرامو اداکار او هنرمند سید رحمان شینو، میجر نعیم الله خټک او ډاکټر لال نور خان اپریدی، در محمد کاسی، ماریا تورپیکی وزیر شامل دي. په دې موقع د کسانو د خوشحالۍ سرګندونه وکړه او ویل چې دا د وی حق وو چې حکومت ورته ورکړو. اداکار سید رحمان شینو مشال ریډیو ته وایي
خوشحالی زار دی، حتی چې د 14 تاریخ چې کوم نظر نه یو ولا خبرو ما ته الا مجره لکه نکیږي نکی خمیر زاد لاغه پور رحیم دی، نو ډیر زیات خوشاله شم. خدا زر ما سره لکه ثقافت او ریډیو پاکستان، خاص کر د ریډیو پاکستان مشکورې مزګه چې دا ایوارډ ما د ریډیو پاکستان نه ملو شو، څنګه چې مشال ریډیو ز شکریا ست چې شکرونه شکرونه دا کوم چې دې زیات کوم د ریډیو پاکستان نه اول مشال ریډیو زیات کوم.
د سو سره تعلق لرونکو ملاله یوسفزی مشال ریډیو ته وایي چې دې ته معلومه هم نه و چې دا ایوارډ به ورته ورکړی کیږي.
نو زما د پاره او زمونږ ټول سواد ته پاره او د ټول خیبر پښتونخوا د پاره یقینا دا د فخر خبره ده. ډېر زیاته خوشاله یم ځکه چې دا ایوارډ چې دی دا یوازې زما ایوارډ نه دی، بلکې دا د ټولو هغه ماشومان ایوارډ دی کوم چې خپل د حق د پاره، کوم چې د تعلیم د پاره جدوجهد کوي.
د ذکر وړ ده چې سخ کال د 199 کسانو لپاره د سیول ایوارډ ورکولو اعلان وکړی شو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیلیبیس ډاٹ کام ویب سایټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې افغان طالبان له القاعده جنگیالو ستړي دي. په مقاله کې ویل شوی چې القاعده ډله د افغانستان د سولې په بهیر کې یو لوی خنډ دی. د دې مقاله مهم ټکی بشیر غاخ وړاندې کوي.
د ډیلیبیس ډاٹ کام ویب سایټ لیکي چې کله طالبانو د وخت پر خزانه وزیر آغا جان متسم په کراچۍ کې ناتاره ډزې وشوي او هغه د مرګ تر پولې ورساوه، نو که څه هم نوموړی پړه پر القاعده وانه چوله خو دغه ملګری په دې کې هیڅ شک نه لري چې دا کار چا کړی و. په مقاله کې راغلي چې متسم پر خپل ملګرو طالبانو ټینګار کړی چې القاعده سره دې اړیکې پرې کړي. ډیلی بیسټ لیکي چې متسم ورسره د دې کال په لومړیو کې په یو خصوصي مرکه کې ویلي وو چې هغه به چوپ پاتې نشي. د نوموړي په وینا ډېر طالب مشران غواړي چې جګړه پای ومومي. ویب سایټ لیکي چې متسم ته ډېر ژر د القاعده یو مشر پیغام ورولېږه چې د سولې په اړه خبرې کول دي بس کی او د طالبانو او القاعده ډلې اوږدې اړیکې دي نه خرابوي، خو نوموړی په دې اړه چوپ خوله پاتې نشو. آغا جان متسم ویلی چې افغانستان کې د سولې په سر جوړجاړی ته د رسیدلو په مخ کې القاعده ډله لوی خنډ دی. آغاز ته چې دا نړیواله ترهګر ډله د طالبانو مشرانو ته لاسرسی لري او د ګواښونو یا نورو لارو د سیاسي روغې جوړې په ضد قانع کولی شي. ډیلی بیس ډاٹ کام لیکي چې د ملا عمر ملګری طالبان د جګړې په اړه د لارښوونو او د دوی د سخت دریځ له وجې پر القاعده ډلې تکیه کوي، خو له سیمې څخه ویستل به یې بدونه ګڼي. په مقاله کې راغلي چې په القاعده کې موجود پنجابیان او د نورو ځینو بهرني جنگیالي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو کلتور او رواجونو ته په سپکه سترګه ګوري. طالب جنگیالیو ډیلی بیس ډاٹ کام ته ویلي چې کله په کوم کلي کې د دوی د فعالیتونو لکه د ماینونو د ایښودلو په اړه افغان یا بهرنی ځواکونو ته خبر ورکړل شي نو القاعده غړي پر دوی زور راوړي چې پر دغه کلي دي راکټونه ووري او د دوی په وینا هغوی د ولسي وګړو د وژنې په اړه پروا نه لري. ډیلی بیس ډاٹ کام لیکي چې طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره امریکا یو شرط دای خې چې دوی به د نړیوالې ترهګرې ډلې القاعده سره اړیکې پرې کوي. په مقاله کې راغلی چې د دې شرط په سر جوړجاړی نه شي کېدلی. د یادونې وړ ده چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په 2001 کال کې په افغانستان د امریکې له بریده مخکې هم په القاعده ودرېدلی و او له هېواده یې د اسامه بن لادن له ویستلو انکار کړی و. د ډیلی بیس ډاٹ کام په دې مقاله کې راغلی چې دا لا نه د معلومات چې د طالبانو مشر په دې اړه څه فکر کوي خو هغه جان متسم ورته ویلي چې که نوموړی د القاعده سره د اړیکو د پریکون په اړه کوم حکم جاری کړي نو دا به طالبان په څو برخو وویشي. خو نوموړی وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ضرور ده چې طالبان له القاعده ډلې څخه په کرار کرار ځان جدا کړي.
بشیر ګواخ چې تاسو ته د ډیلی بیس ډاٹ کام مقاله مهم ټکي وړاندې کول وخت د مازیګر سلورمی بجې دی. فرخند دا وزیر نه د خبرونو لنډی زورو.
قبایلی سیمه اورنګزو کې د امنیتی ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ انخته کې دوه پوځیان او دیرش وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بمی چاودنو ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته په مکه معظمه کې ویلي د پاکستان لخوا د پولې دې غاړې ته راکټي حمله په افغان ولس کې د دغه هیواد په اړه منفي فکر خوروي. نن د اسلامي همکارۍ د تنظیم په سرمشیزه کې د شام د رکنیت ډولو په اړه خبرې کیږي. نن د هندستان ولس د خپل ازادۍ ورځ مانځي او د امریکا د دفاع وزیر لیون پلیټا ویلي د شام په شخړه کې ایران رول دغه مسله نور هم زیاتوي.
فرخنده وزیر وا چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شبه دی 19 خبرونه د کرخي پر غاړه چینن پکې تاسو باوریدل شي چې د پاکستان ولسمشر آصف زرداری په قبایلی سیمو کې د روان کال نه د بلدیاتی نظام د عملی کولو اعلان کړی دی. بلدیاتی نظام به څنګه عملی کیږي او په دغه لار کې کوم خندان رامخې ته دي نن د کرخ پر غاړه په کې دغه موضوع باندې بحث لرو. د دې پروګرام کوربه شاهین بنیرې دی او دا پروګرام په تکراری بڼه خبريږي.
د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه
د کرخې په غاړه کې د شاهین بنیرې سلامونه او نیکی پیرزونه. اوریدونکو نن بحث کوو په قبایلی سیمو کې د نوې بلدیاتی نظام متعارف کولو په اړه د ولسمشر زرداری په اعلان باندې. په دغه اعلان کې ویل شوې دي چې په قبایلی سیمو کې به در روان کال نه بلدیاتی نظام متعارف کول کیږي چې دا به د خلکو د خواهشاتو او د دوی د دستور مطابق دي. دغه نظام د متعارف کولو مقصد دا دی چې قبایلی سیمې هم په قومي بهیر کې ورګډې کړي شي. د دین وړاندې تیر کال د ازادۍ د ورځې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د حکومت لخوا اعلان شوی و په قبایلی سیمو کې په اف سی آر کې اصلاحات، انتظامی اصلاحات، عدالتی اصلاحات او سیاسي اصلاحات، پولیټیکل پارټیز آرډر په 2002 کال کې دغه شانت اعلانونه د حکومت لخوا قانون سازی په دغه اړه باندې رښتیا چې ډېر پرمختیا شوې ده او د موجوده حکومت یقینا په دغه اړه باندې ډېر د ستاینې وړ کار کړی دی. خو نن به باس کوو چې دغه اعلانونه خو کیږي، دغه قانونونه جوړیږي، آرډیننس جاری کیږي، دا به عملي کیږي کله. د دې د عملي کولو لپاره څه ګامونه اخیستل کیږي؟ بیا په دغه سیمو کې چې د امنیت کم صورت حال دی، دغلته چې د خلکو ژوند ته کوم ستونزې ورپیخې دي، دغلته د امنیت ډېره خرابه وزه ده، په دغه حالاتو کې د قوانین آیا دا امکان لري چې دا په صحیح توګه په سپېڅلې توګه عملي شي او رښتیا د خلکو په ژوند کې یو بدلون راولي چې د کلونو نه د پیړیو نه د یو تور قانون د لاندې ژوند تیری د بنیادی انساني حقوقو نه محروم دي. په دغه موضوع باندې به خبره کو. مونږ بحث کوو چې په پیښور کې د قانوني چارو د کارپو شهاب خټک سره خبرو کو د دې په قانوني اړخ باندې د دې په ټیکنیکل اړخ باندې. او نظام داوډ صاحب د پرمختیا د چارو د ادارې مشر دی په قبایلي سیمو کې. داغي سره به هم خبرې کوو. خړومبې یو راپور اورو او دغه راپور په ذریعه ځان خبرو چې په دغه نوي اعلان کې سر ویل شوی د دې بنیادی ټکی سره.
د پاکستان صدر آصف علي زرداری د قبایلی سیمو لپاره د بلدیاتی نظام اعلان کړی دی او ویلی دی چې نن د فاټا د ولس لپاره ډیره د خوشحالي خبره ده. اوس به قبایلی ولس د مقامی مسلو د حل لپاره خپل نمائنده ټاکی. صدر آصف علي زرداری زیاته کړه چې د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو د ولس لپاره وړاندې یو شمېر اقدامات کړي دي چې پکې هلته د سیاسي حلو ځلو سره سره نور ګڼ شمېر اصلاحات شامل دي او دارنګ به راتلونکي کې هم ګامونه پورته کولی شي. نوموړي زیاته کړه
in announcing or introduction of the local government in the tribal area.
Da dira da khushalai khabar da che zanan po fata ke da baldiyati nizam elan kawam aw paratlun ki waqt ke ba pa qabaili simu ke da maqami ulas da khwahishat mutabiq maqami hukumat wi aw da fata da ulas muntakhib kidi da numaindagan ba us da qabaili simu da ulas da kultur aw do dastur mutabiq numaindagi kawi. mang 13 kal pa 14 august hum pa fcr ke badlun kade wo aw da mulk siyasi parto ta tar da fata pure khpale siyasi hale zale غزولو اجازه ورکړې شوې و.
political parties was also allowed to reach out to the people in the tribal areas.
د قبایلی چارو تزیه کاران د حکومت دی فیصلې ته په کوم نظر ګوري؟ کله چې د لړکه مشال ریډیو د وکیل او د قبایلی او سیمایزو چارو تزیه کار شهاب الدین نو پختل هغه ویل چې دا د حکومت ډیر دستاینې وړ ګام دی. دی وایي
په داسې حال کې ک آصف زرداری صاحب چې کوم دا د بلدیاتی الیکشن اعلان کړی دی زما په خیال خمون ټول دې ته چې ویلکم وایو هر کله وته وایو ډیر ښه اقدام دی. فاټا کې دا وخت د فاټا د خلکو ژوند چې کوم دی هغه د زناورو نه هم زیات بدتر دی او هغه ته د انصاف هیڅ قسم مواقع نه دي حاصل. نه انفراسټرکچر شته نه د تعلیم ته بندوبست شته نه سکول نه کالج. بیکاره نظام دی چې په هغه کې پولیټیکل ایجنټ چې وي هغه یو بادشاه یا یو فرعون کردار ادا کوي او د هغه سره د یو څو کسانو جرګوي او چې څه فیصله هغوی غواړي هغوی کوي. کنه
دغه رنګ د سیاسي سیمهیزو او قبایلي چارو تزیه کار عقیل یوسفزی مشال ریډیو ته وایي چې دا نظام به هله ګټور ثابت شي چې د فاټا ولس ته باور ورکړی شي چې هلته امن پزی شو. د زیاته کړه
داسې ماحول پیدا کول غواړي چې کم خلک هغه انتخابي مهم چلوي چې هغه ته رکاوټ پکې نه وي. درېمه خبره دا ده چې هلته کې د عام ولس لپاره د موومنټ یا د حرکت کم دی هغه یو داسې سازګار ماحول پکار دی چې هغه په دغه حالاتو کې الیکشن کمپین تم لړ شي او ولس چې دي هغه په انتخاباتو کې سم وایي. د پاټا تقریبا په وو کې 15 جلسیانو داسې دي چې هلته کې ولس چې دي هغه خو عام حرکت هم نشي کولی. بله دا چې د پاټا ډېر زیات خلک چې دي هغه هجرت کړی دی هغه چې دي مختلفو علاقو ته را شف شوي دي. ما خیال دار چې داسې اعلانات وایو په دې باندې عملا چې دی داسې پریکټس په توګه نشي چې د هغې په نتیجه کې د پاټا حالات چې دي هغه ښه شي.
د ذکر وړ ده چې بلدیاتي انتخابات به په خارې سیمو کې کولی شي. خو د تزیه کاران وینا ده چې دا به زیاته فایده هله ورکړي چې دا نظام د کلیوالو سیمو پورې وغځولی شي. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د سراج ظهیر راپور مورېدو. شهاب صاحب دین اولاندې په قبایلی سیمو کې پولیټیکل پارټیز آرډر جاری شوی د ولسمشر زرداری لخوا. دغه شانتي په اف سی آر کې د بدلون خبره هم شوی و. اوس دا نوی اعلان شوی د شر روان کال نه دغه د بلدیاتی نظام متعارف کیږي. نو دا سلسله به صرف د صرف لیجسلیشن پورې محدود وي او کنه دا سه امکان هم شته چې د دې د عملي کولو لپاره کار وشي؟
عرض دادا جی چې د ټول ناول خو دا ویل ضروری ګڼم چې دا حکومت دا اقدام چې دی ته موږ هر کله وایو ډیر ښه اقدام ځکه چې د قبایلو چې کوم دا وخت حالات دي نو هغه د هر قسم نمائندګۍ نه محروم دي. د ژوند چې څومره وسایل هغه خو د پاکستان د جوړېدو نه پس خصوصي توګه په هغه هسې هم بندې
هلته
هسپتال شته نه د ژوند روزګار څه طریقې شته او زیاد چې د بنجری علاقې دي د اوبو بندوبست نشته زمیندار پکې نشي کېدی نو د صحت سهولتونه نشته یو یونیورسټي نشته. غرض دا چې ډېر د انفراسټرکچر یو مکمل تباه حال صورتحال دلته کې بیا دا جنگ روان دی. نو موږ ګورو چې د دې جنگ په نتیجه کې
جی
هلته چې کوم قبایلي د ملکانو سیستم و هغه هم تباه کړلی شو. اوس په دا وخت کې چې حکومت د بلدیاتی نظام کما خبره کړی دا نو زمونږ د پاره خو خوشاله خبره ده
صحیح ده
چې په انګریزي کې وایي چې سمثینګ از بیټر دین نوتینګ
ټیکوي
دا چې په ټول مهاجبه دنیا کې د عوامي نمائندګۍ هم دغه طریقه ده د دې سره کپدا ولني دل نوی نو په ځین ځل په ترن په خاطر کې لوی سیاسي شعور پیدا کیدای شي او زه دلته غوښتنه ضرور لرم دا بلدیاتی نظام به هم داسې وي چې په دې کې خزو ته هم نمائندګي ورکړل شي
ټیک
دا غزي کسان ته دا غزي مزدور ته او دا غزي چې کوم ټیکنیکل خلک دي یعنی نوکریټ دي کار دا دي ایران
هغه
ته هم نمائندګي ورکړل شي
ټیک دا
د مونږ دې اقدام ته هرکلی وایو او دا دې زر تر زره
صحیح عملی کړی شي بلای خبره کې اوسنګ عمل کې شاب صاحب دغه باندې خبره کو لیاقت توري صاحب را سره دین د دې بس پختن لري یا بس ویل غواړي د خبره وورو توري صاحب ستړي مشه خپل خبره وکي
السلام علیکم
وعلیکم
السلام ماتا او پروډوسر تاسو سلام
وعلیکم السلام
ستړي مشه ستړي مشه
دا دا پختنه مقابله چې موږ به تقریبا 1400 کیلومتر ورسره د ایشیا کې نو راغنه کوم ایشیا کې د دې سیدل کا خطي استيوني پرتاوی دي ایشیا خطي استيوني
او مهم زید
کو بایل خو د مو کو بایل کی خار ایجنسی کور کوي
اها
امنور کی نشتا
صحیح
امنور کی نشتا
اها
ی مسکولونه بدامنې نړنګ شو
ټیک ده
مې محفوظ نه دي منبرګوهی مو محفوظ نه دي
او
د ایدل منځو دیونه مو محفوظ نه دي
او
نو د دې کوم ډرونه کوي لکه مخکی اډینر وشو
هغه
مکو غوزو پورې محدود شو او دا ډرونه څه وشول یقین غنوم چې کو غوزو پورې به محدود وي
څه
عمل کوم دنه پکیږي
سید ډیر مننه کوم توري صاحب تا خپل خبرو کو دا خبره مونږم کو داوډ صاحب دزو نظام داوډ صاحب تاسو راته لګوي تاسو د غسیم سره تړاو لره پزمکه حقیقتونه سدي آیا دا قانون چې منځوريږي یا دا ریګولیشنز راځي یا دا حکومتونه جاری کیږي د اسلام آباد دا بس بدلون راولي او دغه صرف در اعلانونو پورې محدود د خبره پاتې شي نو بیا به موږ څنګه وایو چې قبایل به په قابي بهیر کې شاملېږي
بسم الله الرحمن الرحیم 13 کلم په اف سی آر کې چې کوم ترمیم او اعلان صدر صاحب کړو نو په هغه باندې څه عملی اقدامات نه دي شوي بلکې سیول سوسایټي په هغه باندې کوشش هم کړې ده چې مخکې ورځې په هغه باندې پروژکټونه راغلي وي اف سی آر ریفارمز امپلیمنټیشن باندې د یو اس ایډیو صدا سره پروګرام شته چې کوم ترمیم اعلان شوی دی نو هغه په انته په ځکه باندې امپلیمنٹ هم شي دلته کې چې کوم دا اعلان شوی دی چې کوم صدر مملکت صاحب وکړو دا لوکل باډیز الیکشن والا نو دا کوم ډیر زیات دوی چینجز راوستي دي یو خدا غو پکې نه وي پکاره الان کې چې کوم اعلان یې کړی دی خوشاین دی چې لګم کېږي نو بیا مطلب دا چې خبره ده وروسته به بیا دا هر څه ٹھیک شي خو پدا کې چې کم سيزونه دي په هغه کې قبایل ته چې کم قانون هم دوی راولي کاغه اف سي ار دې کاغه لوکل باډیز دې نو په هغه کې دا ډیکټیټرشپ انسر چې کم وی هغه په کې ډیر نمایا وی پدا کې هم صدا څخه خبره کړې دي چې دلته کم چیرمن وی یا ډیپټی چیرمن وی هغه یو هو گورنر کې پی کې چې کم دې هغه نه منډیټ کولې شي نمبر 1 نمبر 2 کچرتا الیکټیډ چیرمن راغلو یا الیکټیډ ډیپټی چیرمن راغلو نو هغه الیکټیډ چیرمن او ډیپټی چیرمن گورنر کے پی کے چکم دے اغا بیا برخاست کولے مشی نو دا دا سیزن پکې نه وی پکار زکه چې دا پکار وای چې دا عوامي نمائندګي دي او د دې چکم وا کې اختیار دے دا د عوامو سره پکارو نو کې دا د فرد واخت سره پکارو
ها نو دا ولې دا پالیسی د مودو مودو نه دا ور سپ چې دا نه بدلیږي تی او قبایلی صف نظر ست فکر کې دا ولې دا بدلون په اغه انداز نه راوستي کیږي څنګه چې پکار دے
زما خیال داری چې دلته کې چې کوم زمونږ حکومت پالیسی دی هغه لوکل پالیسی دی هغه خارجي پالیسی دی نو تر څو پورې چې هغه کې بندوم نه راغله نو قبایل به صدا څخه خاصه حکومت نه لري دا کبریټیډ ګورنمنټ هم دا یو به کیو جوړ کړو بفر زون یې جوړ کړو نو خپل مقاصد یې دی بیا که اوس دا چې کوم دی ته چې کم خلک هم ته ډیپریس وساته هیومیلیشن یو کې فرسټریشن یو کې نو هغه خلکو کې به ظاهر خبره ده چې هغه خلکو په ذهنونو کې به تشدد راځي او زما په خیال کې کوم دلته کې زمونږ حکومتي پالیسي دي نو په دا کرخه کې چې کومه قبایلی کرخه ده په دا کې دوی ته همدا څه خلک په کار دي چې هغه په ذهنونو کې تشدد وي هغه د هیومنرایټس وایلیشن کو او هغه خپل چې کومه ساته پته او مددوي منصبې دي چې هغه مخې بوزي
ښه دا دغه باندې بحث کوو چې دغه پالیسی ولې دا شاب صاحب سره هم ډسکس کوو. لیاقت را سره دی د شمالي وزیرستان نه، نو لیاقت نه بور چې دی سوې جی لیاقت څخه خپل خبر وکړي.
ډیره مهرباني بنری صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام
بنری صاحب. یو خو لکه د قبایلو چې کومه بدیتا وګوره ټوټل چې کومه د مالی وسایل دي په قبایلو شي ډېره زیاته په سمندي ده، دلته تعلیم نشته، دلته حکومت اعلانونه کوي کومه اوس بلدیاتي اعلان حکومت کړی دی لکه دلته خو حوال غا په قبایلو شي د پولیټیکل ایج چې کوم راج دی هغه نه دی ختم شوی، اوس چې کومه نظام یې کړی دی او دغه چې کوم پاور دی دغه گورنر ته خالي منتقل کړی دی پولیټیکل ایج چې لږ هغه چې کوم پاور دغه کم 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 کړی دی. دلته یو پښتنه ده چې لکه گورنر به 25 کسان به په خپل سلیکشن کوي او د ډیپټي او د چیرمن او د چیرمن چې کوم سلیکشن دی دبا گورنر پخپلا کوي پخپلا به ختمي. دا بدلون چې کوم د قبایل راغه د په کوم صورت سره راغه چې کوم پیندش کار کسان چې دی هغه به گورنر پخپلا سلیکشن کوي، د ډیپټي چیرمن او د چیرمن به پخپلا کوي. نو قبایل ته څه پاتې شول؟ قبایل به څه خوښي؟ چیرمن د گورنر سره چې ډیپټي د گورنر سره، نو قبایل ته څه پاتې شول؟ ډیره مهرباني،
ډیره مننه. لیاقت صاحب، د ولسمشر زرداری له دفتر چې کوم پریس ریلیز جاری شوی دی خبر پاڼه پاغي کې ویل شوی دی، فرحت الله بابر صاحب ویل دي چې دا بدلون به ګریجولی، یعنی دا په مزه مزه باندې کیږي، دا په یو ترتیب سره کیږي او بیا به دغه خلک چې د پقامي بهر کې ګډول کیږي. هم دغه پښتنه د شهاب صاحب مخ ته اقدام. شهاب صاحب، تاسو ذکر وکړو چې د قبایلو کې روایتي ادارې وي، یعنی دغه ملکانانو دغه جرګه وا دغه اجره وا، اخو په دې طرحه غره چې کومه کملړی روانه د پای کې د منځ لاړه نوی انسټیټیوشنز، یعنی دغه تک منګ د بشري حقوقو خبره کوو، دغه تک منګ د قانون خبره کوو، د قانون د عملداري د قانون د پاسداري موجوده حالاتو کې قبایلی سیمو کې دغه ادارې، یعنی داشته دي د په کوم حالت کې دي؟
اصل کې دا یره چې کوم سرګندوی ډیر ملګری چې دا به صرف اعلانونه وي او ملي توګه باندې باندې نفاذ آیا اوسی ضرب اوسی او کنه نه بچيږي، دا ټول هغه خبرې دي چې زمونږ د ماضي سره تعلق ساتي او موږ چې پخوانا د قبایلو په حواله سره ډیر زیات یره ونه شي او هغه زمونږ یره بالکل جاهز ده، ځکه چې قبایل زخو د دینوم خلاف یما لکه فاتح ټرایبل زما په خیال دا چې کوم ده د جهالت نشاندهی کوي او د پاکستان حکومت د انګریزانو هغه تسلسل، انګریزانو ته خو ګوره جی د یو بفر سټیټ ضرورت وو چې د سوویت یونین او د افغانستان او بیا د انډیا په منځ کې یو بفر زون هغه سره موجود سی او دا هغه سیاسي مقاصد لپاره هغه د ټرایبل بیلټ جوړ کړو. پاکستان پر دونا پس خو پکار داوا چې دا ټرایبل بیلټ د انسانانو غوندې ردی سره سلوک شوی دی او دا د پاکستان د اولس یو مستقل برخه جوړه شوې وي چې دوی بالکل ایکول رائټس وي. خو له بده مرغه د پاکستان د جوړېدو نه پس د بعضي مضمومو مقاصدو لپاره د قبایلو د استعمال عمل چې کوم دی هغه جاري وساتل شو. موږ ګورو چې په 48 کې د کشمیر ته بوتلو او ته وجنګول، بیا چې د یخ جنگ په وخت کې په افغانستان کې وجنګول شول، یا د دې په جامه کې خلک وجنګول شول، نو دا قبایل زمونږ د دې ملک د استیبلشمنت چاري کې فوجي او غیر فوجي استیبلشمنت دواړه شامل دي، دا هغه د هر قسمه ګنده منصوبو د لپاره د قبایلو د نوم استعمال کیږي. زه د پاکستان د صدر نه دا مطالبه کوم د پاکستان د یو اوسیدونکو په اړه چې د ټرایبل دا کومه مسله چې اوس جوړه ده د دې واحد حل دا ده چې هغه ته د برابرۍ په بنیاد انساني حقوق ورکړل شي او اوس بلدیاتي نظام حق دا ده چې د دې د سر نوانه تر اخره پورې صرف الیکشن شي او د قبایلو زمونږ وړ فرند چې کوم دي هغه دې په دغه الیکشن کې حصہ واخلي. سلیکشن په دې کې کول یو انتهایی غلط او د مذمت وړ اقدام ده.
داور صاحب، څنګه شاب صاحب اشاره وکړه چې دغه سیاسي عمل شروع کیږي او دغه قوانین چې د موجوده حکومت لخوا منظور شوی دی دا عملی کیږي په صحیح توګه باندې دا غي د پاره یو سیاسي عمل ضرورت دی یو سیاسي شعور ضرورت دی د یو سیاسي مباحثي ضرورت دی نن سبا چې قبایلی سیمو کې چې کم ځوانان دی آیا تاسو خو د هغه سره کار کوي هغه په هغه سیاسي شعور لري هغه سیاسي پوهه لري هغه سیاسي جذبه لري چې دغه عمل کې برخه والی او دغه سیمه دغه تیارو نه راوباسي
زما په خیال خو قبایلو کې ډېر خلک داسې مشته چې ایجوکیټډ خلک هم دي پکې او ډېر داسې تنګ نظر خلک هم شته په کال ته لکه سیاسي مذهبي پارټۍ چې هغه ما کتلې دي په وزیرستان کې یا په بجوړ کې نو هغه خلک د سیاسي عمل لپاره نه پرېږدي بلکې باقاعده ابلا ورز زمونږ په نارت وزیرستان کې دوی دا اعلان کړی وو سیاسي مذهبي پارټۍ چې موږ مخکې هم په دغه باندې راغون شوي وي او بیا موږ په دغه باندې ټول متفقېږو چې په نارت وزیرستان کې به موږ دا سیاسي حلې ځلې اجازه چلانه ورکو مخکې هم که تاسو ته پته وي په قبایلو کې چې څونه داسې سیاسي عملیات موږ ورته ویلې شو چې کېدل به نو هغه به صرف هلته مذهبي پارټۍ کړل چې کومې نورې نېشنلیسټ یا ډیموکریټیک یا لیبرل پارټیانې دي نو هغه په قبایلو کې مخکې هم څه داسې خاص اکټیویټي نه دي کړې او په دا راتلونکي وخت کې خاص کر د 9/11 نه پس خو ماته ډېرې زیاتې مشکلې ښکاري چې کوم هلته ګراؤنډ ریالیټي ده چې هلته به سیاسي پارټۍ چې کومې دي خپل پولیټیکل رائټس چې کوم دی یا هلته کوم ځوانان دي هغه خپل پولیټیکل رائټس په ایکسرسایز کو زما داسې خیال نه کیږي
ناصر عزیز خټک صاحب را سره د زموږ اوریدونکو دې خبره کول غواړي خټک صاحب خپل خبره وکړي
ډېره مننه ملګري صاحب تاسو ته او میلمانو ته سلام وایم په لنډو کې رضا وایم چې لطیف افریدی د پېښور های کورټ بار صدر صاحب کا صدر هغه ورځ پر پریس کانفرنس کوو هغه د خبره بالکل ښکارا او صفای ویل چې د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی نه غواړي چې د قبایل دی په مر پر مختب لاړ شي هغه د ترقی او کې هغه شعور بیدار شي ولې چې هغه ورکې دلته کې خپل سوغلی پټی کړی دی هغه نه غواړي چې دلته کې میډیا لاړه شي دا خبرې ښکاره شي او بل خبره عمران خان نه یو ورځ د دوه دم درې میاشتې وړاندې بی بی سی را غوښتي او شیرانی صاحب د ډریس ملحان نه تپوس ته وکړي چې د قبایلي حالاتو په داسې نظر دی نو هغه هم په اشاره کوي ویل چې دغه شان چې دی دا استخباراتي اداره دلته کې ډیره زیاته مضبوطه ده او هغې د وجې نه نګ نه شي کېدلی چې دلته سیاسي پارټي لاړه شي یا هغلته کې هغه ما ویل چې په دې حالاتو کې یا په داسې نظریو کې څومره امکان لري چې دا بلدیتی نظام چې دا به کامیاب شي
ډېره مننه خټک صاحب عبدالباری صاحب را سره د دام زمونږ یو اوریدونکي دی خپل خبر کول غواړي جی باری صاحب خپل خبر وکړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مننه جی
خیرت جوړ اوسه خیر
آباد اوسه خوشاله اوسه جی
زه دا وایم
جی
چې دا قبایل مسلمانان چې دا خو موږ پاکستانیان ورونه دي نو زه د حکومت څخه دا خواهش لرم یا دا تر ناسي موږ تاسو خبرې اوري دا وایم چې دا ولې دا ګولې ورته نیولې دي یا دا خپل بخپله کې اخته دي یا بمونه پټاویږي یا ماشومان ته منکیږي یا سکولونه رنګیږي دا د څه وجه ده
د بنیادی پښتنه ده صاحب باری صاحب ډېره مننه کوم او دغه پښتنه د شاب خټک صاحب مخې تک دو خټک صاحب تاسو د اوریدونکو خبرې واورې دي یقینا دا خبرې تاسو ته اشاره وکړه نو په دغه باندې څه تبصره کول غواړی او بیا زه به دام پکې خبره وکړم چې دا اوس کوم موجوده سیاسي جغرافیایي صورتحال دی تاسو څه وایئ چې دا حالات چرته روان دي یعنی دا خطر ته روان دي او کنه همدغه لړۍ به روان وي
ښکاري خدا سي چې دا سلسله به همدغه سي جاري وي د تباهۍ او بربادۍ او دا به مزید خرابې طرف ته ځي زمونږه بدقسمتي دا ده چې پښتانه یو قوم ده یو وجود ده قبایل نان قبایل کراچۍ پښتانه دا هیڅ فرق نه لري مونږ یو وجود یو یو قوم او خبره دا ده چې مونږ ته یو لوی کانسنسس یعنی دا چې یو خبره جوړول غواړي چې مونږ یو خبره باندې ټول راغون شو زمونږه روایتي چې کوم سیاسي مشران دي اغا ډیر د افسوس سره دا خبره کوم چې اغا د دې جنگ لمخه خپشي دي او هغه هغه رول نه ادا کوي کوم چې هغه ته ادا کول پکار وو قبایل دا وخت په خصوصي توګه د جنگ میدان د سفیر ورته کې د قبایلو په داسې علاقې کې ګرځیدل چې په خبر کې ډېر نږدې ده په خبر سره اول ته ټول سرکونه ورانو نو ما ته په سکرو یو ملګری نه چې دا ولي نو دا سرکونه په پاسانه دا فرق جوړېده چې کم از کم ډېر اهم سرک ده
نو جواب ما تم دا ملا شو چې دلته چونکه مخکې هم د جنگ راستن او کم زمینو کې چې جنگ راځي نو الته څوک سرکونه نه جوړي هرڅه چې د یو علاقې د پاره دا پروګرام درل چې موږ بدلته جګړه جاری ساتو زما په خیال ښه رویې نه دي او قبایل چې کوم دي دا نن د جنگ ښکار دي یو رقم قبایل مري بل رقم قبایل مري زمون بچی زمون خویند میاندې پدې کې د ډېر لوی ظلم او جبر سره مخامخ دي مونږه دا یو ورځ لرو چې دا قومي مفاد څخه چې کوم ته استعمالي یعنی په 71 نوران دي کدی پرایویټ مریشې جوړولې د البدر او شمس په شکل کې کدی بنگالیان وجل کدی دا غي په کورن ورننه وتل او کدی دا غي د عزت سره لوبي کولې دا غي د پاره به یو ټکه استعمال دی او هغه دا چې دا مونږ هر څه په قومي مفاد کې کوو خدای دې چې بیا کوم نتیجه راوته نو هغه د ټول وړاندې دا زب بیا دا ارس کومه چې د دې ټولو پالیسیو دی د یو سر نه بیا جایزه واخسته شي په قبایلو چې دا کوم جنگ را پور کړی شوی دی او دا پښتنو باندې چې کوم جنگ را مسلط کړی شوی دی په دې بیا غور وکړل شي او اسې نوی چې دې ځل بیا چې کوم دې څه کوي لګیا دي په قومي مفاد کې
داوډ صاحب منګه چې ګورو ډېرې مالی مرستې هم کېږي د نړیوالې ټولنې لخوا گورنر صاحب هم اعلانونه کوي د مرکزي حکومت لخوا هم اعلانونه کوي دغه د پرمختیا فنډس چې دي د کمې پنګې چې دي دا چرته روانې دي د دې نښې نښانې ښکاري قبایلي سیمو کې کنه څه کار روان دی
قبایلی علاقو ته چې کوم د بهر ملکونو نه فنډ راځي یا دلته زمونږ کوم خپل ای ډی پی دوه چاغه تقریبا اندازلې بدقسمتی سونا تعلیمی ادارے ورا نکل جس بولے سونا دا صحت ادارے ورا نکل جس بولے یا سونا انفراسٹرکچر خراب سزبا ورتا ہوا یا دا پیسے داغے دا پرام بالکل ناکافی دی دا ڈیرے کمی پیسے دی زکاتی تقریبا زما دے اندازے پ مطابق 300 نہ زیات سکولوں تقریبا پفٹا کی اورن کری شوی دی دا سے میٹرنٹی سینٹر چ کومنگ ورتا ویل شو ہسپتالوں تقریبا فصل نہ ڈیر زیات تقریبا دا اورن کری شوی دی دا سے پلو نہ ڈیر زیات چ کمی کمیونیکیشن زریے وی اغام ورن کری شوی دی دل تا چ گبری ولا کو تا کم فنڈ راغلے دے اغا یو کو دے کرپشن نظر شوی دے چ پغا کے فاتا سیکریٹریٹ نہ سے دا چ کم پے پلان کی دا غرازی چینل دے فنڈ یو اسلام آباد کے ورتا اسوک ناستی بیا اگین راضی فٹا سیکریٹریٹ تھا بیا فٹا سیکریٹریٹ تھا پروجیکٹ پر شکل کے راؤ جی بیا پولیٹیکل ایجنٹ تھا نو مطلب دا دے چاہا چینل سے کم دے منگوئی چاہا دا ڈونر ٹو کمیونٹی ڈائریکٹ سے مطلب دا دے فنڈ دے ڈونر نہ رضی نو ڈائریکٹ کمیونٹی تھا جی نو یہ خوبا فنڈ تقریباً 100% لگی او پاکی بده کرپشن چانسز هم ډیر کم وی یو ایس ایڈ ډیر زیاته پیسہ و لگا ولا جی پی زیڈ ډیر زیاته پیسہ و لگا ولا او اغا په فتا سیکریټریټ کې تقریبا تاسو کاغذ درته وای چې نن هم په اخبار کې راغلی دي چې د قبایلی علاقو پیسې و اول ته په کنسټرکشن کې دو او دلته کې په یات آباد پېښور کې درې بنگلې نیو دي شوې دي چې هغه منځوري په قبایلی علاقې کې شوې و او جوړې شوې په یات آباد کې دي نو زما خیال دا چې نکې کې چې کم فنډ مونږ ته راغلی دي
نظام حساب دا تپوس بسوک کی زمنگا قومی اسمبلی ممبران چکم دی قبائلی سی مناغی خبر دی دی ټول چارونا
زما په خیال خو زوان چا غور سره پکې ملوث دی خبرم دی او بلکې ود دې خپل یو حساب د دوی مطلب دا دی چې ان تک زمون قبائلی من اسلام دی هغه ته مطلب دا دی چې حساب کې ملويږي یا گورنر دی یا مطلب دا دی چې پولیټیکل ایجنټ دی د ټولو ته خپل خپل حصے پہ کی ملویگی خپل پدا کی پرسنٹیج دی اپ اگے وځه خکڑی دی سرا او مطلب دا چې ټوله مشینری پدا کا شي کی ملوی سرا
ډیر مننه کوم د دوړو مل منو د وریدون کوم ډیر مننه کوم تاسو نه اجازه غواړم د خدای پامن
زماد مینه بادا دلر غن پختن لیادا دغیرت لٹکھے وادا راشا 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 ماد زان سر واخلا راشا 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 ماد زان سر واخلا
راشا تاریخ د مینی پلارتا د غیرت د مینی مورتا د نک د شملی کورتا خپل مټو تخپل زورتا دلتا هر کار د غرت شو دلتا هر چمدن خروشو یارانه پشفتالو شو ژوندون دلتا د پیسو شو کورکلے نشتا چیز
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی